د مشال ریډیو خاغلو اوریدونکو بشیر غواخم او تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. دا وخت په پراګ کې دلته 11 بجې دی او په پیښور کې 2 بجې شوې دي. په دې غړې کې درته رپورټونه نه لرو، نورې تبصرې او مرکې هم نشته. دا غړې د مشال ترنا لاندې بحثه ځانګړې شوې چې عبدالحی کاکړ به یې قربي خو د هغې نه مخکې منور شته ورزو او د دې وخت تازه خبرونه ته ورو.
د خیبر ایجنسی نامتو خبریال نصر الله افریدی نن خاورو ته وسپارل شو. نوموړی بیګا په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی و. د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف وایي نواز شریف د اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې. او د لیبیا یاغیان وایي د مصراته ښار یې تر واک لاندې راوسته دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي نامتو خبریال نصر الله افریدی چې تیر ماښام تیر ماسخوتن په پیښور کې په بمی چاودنه کې وژل شوی و، نن یې د جنازې مونځ په حیات آباد کې وشو چې پکې لسګونو خبریالانو برخه واخیسته. وروسته خبریالانو یو مظاهره وکړه او د نصر الله افریدی او د نورو خبریالانو وجنه یې وغندله. د دې نو وړاندې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین خبریالانو ته ویلي وو چې ښاغلی افریدی په هدفي توګه په نښه کړی شوی دی. نصر الله افریدی د خیبر ایجنسۍ نه د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق او د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز ته رپورټونه ورکول او د سیمې په نامتو خبریالانو کې شامل وو. د پاکستان پخوانی صدر پرویز مشرف وایي د اسامه بن لادن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف سره کلکه اړیکې وي او اسامه بدوی ته پیسې ورکولې. نوموړې دا سرګندونه د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل ای آر وای ته په مرکه کې کړې. نوموړې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونه د امریکایي ډرون الوتکو د غورځولو توان لري. پرویز مشرف دا هم ویلي چې هندوستان هغه سي حمله په پاکستان نشي کولای لکه امریکا چې د مې په دویمه ایبټ آباد کې وکړه او اسامه بن لادن یې وجلو.
پھر وہی آپ ہندوستان کو امریکہ سے کمپیئر کری چلے جا رہے ہیں، مطلب ہندوستان کو بھی آپ سپر پاور بنا رہے ہیں کیا؟
تاسی یو وار بیا ہندوستان دا امریکہ سره پرتله کوي. تاسی ہندوستان ته هم ولی دا سپر پاور په نظر ګوري؟ دا امریکہ حیثیت یو او دا ہندوستان بل دے.
د یادولو وړ ده چې ځینې ریپورټونه وایي پرویز مشرف لس کاله وړاندې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش سره په پټه دا تړون لاسلیک کړی و چې هغوی کله هم د اسامه معلومات وکړل نو پر ضد یې بې تپوسه او اجازت نه برید کولی شي. تاسو د مشال خبرونه اورئ. د امریکایي سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری وایي د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن په نخښه کولو په افغانستان کې د جنگ د ګټې موقع زیاتې کړي او همدارنګه د اورپاکو سره د یو سیاسي مفاهمت موقع یې هم برابر کړي دي. جان کیری د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونه وکړه او د سینیټر لوګر سره یې په ګډه د افغانستان نه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خپل فکرمندي ښکاره کړه. د صدر اوباما د پلان لمخ د روان کال د ګرمۍ موسم کې بعد افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مرحله وار استنیدنه پیل شي. افغان حکومت په طالبانو غک کړی چې یادې د حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه اومني او یادې هم د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په شان برخلیک ته غاړه کېږدي. په همدې اړه په کابل کې دوه ورځنی کانفرنس ته د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد کریم خلیلی وویل مذاکرات طالبانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې سوله ییز ژوند غوره کړي. په دغه کانفرنس کې د پارلیمنت غړي، د کابینې وزیران، بهرني سفیران، والیان او د ملګرو ملتونو استازي برخه اخلي. د ملګری ملتونو استازي وای شام د دوی د بشري حقوقو په اداره کې د چوکۍ تر لاسه کولو حسا پرې خوډله. د شام د صدر بشار الاسد حکومت د 13 مودې راهیسې په مخالفه مظاهره کوونکو د زور ظلم پترس کې د ډېر نړیوال فشار لاندې راغلې دي. د ملګری ملتونو یو استازي د نوم نصر غندولو په شرط ویلي کویت خوایش له د خوایش سرګندونه کړي چې د بشري حقوقو د دغه ادارې چوکۍ تر لاسه کړي. بلخوا د شام له اړه حالات تر اوسه په دې لړکې تصدیق نه دي شوی. د ملګری ملتونو تونو عمومي شورا به د روانې میاشتې په شلمه نیټه د بشري حقوقو د خپل ادارې په دریو کې د یوې برخې نشستونو لپاره ټاکنې کوي. په لیبیا کې یاغیان وایي دوی د ساحلي خار مصراتنه حکومتي ځواکونه په شاتمبولي او د خار د هوایي ډګر په سیمه کې محاصره کړي دي. د رویټرز خبري اجانس ته خبر لمخې یاغیان دا دعوه هم کوي چې د زاریک په نوم د یو بل خارګوټي واکې هم خپل کړی دی. دا خارګوټی د مصراتنه لویدیز لوري ته په 25 کیلومتره کې پروت دی. په همدې حال کې د لیبیا حکومت وایي د نیټو ځواکونو د بمبارۍ په ترڅ کې په ترابلس کې 4 ماشومان جوبل شوي دي. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د نهې په ورځ 160 بندیان هم خوشی کړي دي. او اخیره د لوبو خبر، د پاکستان د کرکټ بورډ فیصله کړی چې د شاهد افریدی پر ځای به مصباح الحق د یوې ورځنی او 40 اوریزو لوبو لپاره د پاکستان د کپتان په حیث ټاکي. رپورټونه وایي د ویسټ انډیز په دوره کې د کوچ وقار یونس او کپتان شاهد افریدی ترمنځ اختلافات پیدا شوي وو چې هیواد ته د ستنېدو پر مهال افریدی په وقار یونس د مطبوعاتو په وړاندې ټکونه وکړل. د دې په غبرګون کې د پی سی پی مشر اعجاز بټ ویل د اپریدی بیان د پالیسۍ خلاف دی او اوس به د زمبابوي او آیرلند په دورو کې د پاکستان د ټیم کپتان مصباح الحق وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له منور شاه څخه واوریدل. د مشال ریډیو خغلو رونکو لکه مخکې مو چې درته ویل په دې ګړې کې رپورټونه درته نه لرو، تبصری مرکې نشته. لکه د نورو ګړیو په څیر په دې ګړې کې یوازې د مشال ترنا لاندې بحث درته لرو. دا بحث تاسو ته عبدالحق کړ وړاندې کوي. هغه سره به نور ملمانه د ټلیفون په لیکه راځي. تاسو کولی شئ په دا بحث واورئ او خپل نظر په څرګند کړئ. موږ تاسو ته د اس ایم اس یو نوې شمېره لرو، هغه به هم تاسو ته ویل کېږي. عبدالحق کړ ته مایک سپارم چې هغه تاسو ته د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کړي.
بشیر غواش ډیر مننه درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې بشیر غواش یادونه وکړه او په سر کې مو ل منور شاه زخم په خبرونو کې واوریدل چې تاسو به نن په بحث کې اوري چې په خبر ایجنسی کې یو خبريال نصر الله افریدی برای د پګاډی کې بمی چاودنه سوی ده او دغه په نتیجه کې هغه وژل سوی دی او نصر الله افریدی دا وخت خاورو ته سپارل سوی دی. په دې بحث کې موږ د نصر الله افریدی په ژوند باندې، د په شخصي ژوند باندې، د په صحافتي ژوند باندې او د دې ترڅنګ هغه خلک چې هغه د ترګری په ضد په دې جګړې په دوران کې هغه خبريالان چې وژل سوي دي، د هغو په اړه باندې حکومتي پلټنې، د هغو د قاتلانو ذمہواري یا د هغو کورنۍ چې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي دا به څېړو. او د دې ترڅنګ دا به هم ګورو چې آیا هغه خبريالان چې تشتول سوي دي یا خبريالان په کوم حالت کې هلته د ریپورتنګ کوي او تر خلکو پوري معلومات رسول غواړي. او په اخره کې به دا هم کوو چې مجموعي تور تصویر څه دی. پایل له نصر الله افریدی له ژوند څخه کوو. دا وخت له موږ د ټلیفون په کرښه باندې د خیبر ایجنسی یو خبريال روف قاضي صاحب پلان دی. روف قاضي صاحب تاسو ته هرکلی کوم او په سر کې هم دغه پښتنه کوم ک تاسو لږ د نصر الله افریدی په اړه باندې راتو وسته چې د کوم ځای وو، د عمر څه وو، د تعلیم څه وو، د شخصي ژوند کله راتو وسته.
نصر الله افریدی په 15 نیټه د سلورم میاشتې 1915 کې بالشلوبر کې پیدا شوی وو. دوی ته دایې کړم تر بیٹر کا پورې ګورنمنت های سکول الګودر باندې نه کړو. 1999 کې د کوم دی میټرکو کو او 1994 کې ګورنمنت کالج په خور نه اف اے کړی دا په بی گریډ کې. بیا دغه شانتي ګورنمنت کالج په خور نه 1999 کې د ګریجویشن کړی دی په بی گریډ کې او 1999 کې د پاک سټڈیز کې ایم اے کړی دا. په 2003 کې زای د اولنی صحافتي جون چې کوم دی د روزنامه انصاف لاهور سره شروع کو اور اور جی کم دے اگے کی ترقی کولا په پیښور نه په 2003 کې د پیښور نه شایع کې دوه جی کم اخبار دی، اردو غټ اخبار دی، هغه کې د برخه واخص او هغه پر ریپورټونه کول. هم دغه شانتي په 2001 کې جی کم دی د پاکستان ټلویزیون سره جی کم دی اگریمنٹ وشو هغه سره چې کوم دی د خیبر جلسه نه دا غو رپورټونه چې کوم دی اور وړاندې کول نو دا د صحافتي ژوند هغه په صحافتي ژوند کې د
کوم دی ډیر قاضي صاحب هم دې ته برازو خو کدا سره تو سي شخصي ژوند کې آیا د کوم ځای اوسیدونکو ولې د کوم قبيله سره تعلق د دوادو نو ماشومان یو کنو
تعلق چکم دے دا باڑے سیما کے شلوبر قبیلہ دا کمبرخیل دویم شاخ دے شلوبر قبیلہ ورتا وی دے سر ہے دا تعلقو دا چکم دے وعدے کڑے ہو پینزہ بچیانی دی دو بچیان چکم دے آگے کے دا کشران دو چکم دے یو لور دے یو زوئے دے آگا چکم دے دا سماعت گویائی نا محروم دی لکا گنگیانم دی آگا چکم دے سپیشل ایڈوکیشن چکم پی خور کے تعلیمی ادارہ دا باغی کی جکم دے آگا سبق وئی او مشر زوی هم کم دے آگا کالج کے سبق وئی او دے جکم دے خیبر ایجنسی کے چکل حالات خراب شو تنظیمونا جور شو دے گروپونا چکم دے جگر شخر رانواری شوی دے مجھے پاندے دے جکم دے بارے دا کدرانا کو پیخور کستو نے اختیار کرنا او پر دے سکالا مخیم
قاضی صاحب ہم دغه پښتنه کوم قاضی روف صاحب چې دغه نصر الله افریدی چې برای ماشام وجل سوې دی آیا دای په خپل پېښورانه یا ساده صحافي ژوند کې تر دې وړاندې دای څه په نشه سوې دی یا د ډېر کور والا یا څه دغه سوې دی کنه
بالکل د پلار یو زویو او یو یو فورته دوی چې کله دا شخړې شروع شولې دوی خپل کډې چې کم دی پېښور ته راوړل پېښور کې د دوی کور چې کم دی هغه ټایم کې بمونو ښکار شوي وو هغې کور ته بمونه غورځول شوي وو جاني نقصان په هغې کې نور شوي خو مالي نقصان هغه ته رسېدلی وو ولې چې دا کور هم د ده خپل کور نه وو د کرایې کور وو هغوی ته لږ بیا مالکانو څه پیسې ترې نه واخېستې خو بیا هم دا شی چې کوم دی په دې ځای باندې ونډرې د دوه خپل صحافتي ژوند چې کوم دی هغه ژوندیا ساتلو لپاره خپل د دوی هغه شی چې نه کور او لګیا او هغه صحافتي ژوند دی خپل چې پرونو مخام یو حادثه کې چې کوم دی شهید شو او د دې ګاډي کا لاندې نه دونه کور شو او چې په دې کې هغه لیمور باندې تباو شو دی او د شهید شو
کاجروف صاحب یعنی چې کله تاسو له در سره بلیدل ځکه ستاسو د دوی په ډیر نږدې ملګرو کې حسابل کېږي آیا د ځان ته د خطر په اړه باندې خبرې کولې چې د ته څنګه خطر دی څنګه ژوند کوي
د چې د صحافت ژوند چې کوم رپورټونه وو هغه دومره مقبولیت والا رپورټونه وو چې هغه په وجه باندې موږ ډیرو ملګرو بم ورته وی چې ته باوجود کمپرومائز یا هغه نه دا کړی هغه دا هغه کول چې د قلم عظمت چې کوم دی دا بده وچتو
خو قاضی صاحب یعنی کله چې بده تاسو سره خبره کوله او د ریپورټونه آیا د بچو ویلې چې د لدې ریپورټونه سره حکومت نه دی خوشاله یا وسلوال نه دی خوشاله څه بده څه ویل په دی اړه
حکومت حکومت یو دعوا کوي یا یو کار کړی هغه ته هغې کار نه کوي چې دغه کار ما کړی دی د هغې رپورټ دوی شاید دي نو خامخا دا دوی خبره ده چې په هغې باندې بحث کوي د پسند چې کوم دی هغه بد ګڼي چې هغه بد ګڼي هغه به دا شاید اقدامات کوي چې هغه به تریس کوي هغه به لرکوي خپل خبره پخوالي لپاره به داسې کارونه کوي چې هغوی به خپل هغه کوي خو که بیا بل طرف ته اسکریت پسند نو چې کومې کاروایانې دي هغه چې ښکاره کوي نو خامخا حکومت هم په دې شي باندې چې کوم دی هغه خفه کېږي چې دا اسکریت پسند نو دا خبره ولې ښکاره شوې دا خو په کار نه ده چې ښکاره کېږي چې هغوی کومې کاروایانې کوي نو صحافي زمزې مثال داسې ورکومه لکه د جرند پرسنلی هغه په منځ کې هغه د غنمو دانې مثال وي چې دواړه طرفه چې کوم دی هغه باندې زور وي.
خو قاضی صاحب یعنی خپل بیا تاسو داسې احساسوي آیا چې کله په ده باندې دغه فشار یا دباو راتلی د حکومت لخوا یا بیا د وسلوالو لخوا، نو تاسو داسې فکر کوئ چې تاسو ټول خبري اعلان چې خیبر ایجنسی کې یا په نورو قبایلي سیمو کې آیا داسې حالت راځي چې کوم اصلي تصویر دی د جګړې یا د جنگ، نو هغه آیا ستاسو په مخ کې رکاوټ جوړ شي دغه دمکۍ دغه ویری دغه
نور هم ډېر صحافیان خصوصا د بارې سیمې صحافیان هغوی د دوی د ټریټونو په وجه باندې د دوی بنکیانو په وجه باندې هغوی چې کوم دی خپله ستونه د پېښه د بارې نه چې کوم دی راغلي دي آیو نقل مکانی کړی ده آی ڈی پیس په شکل کې هم شته کورونه هم راوستي دي یا بعضې صحافیان داسې دي چې هغه انفرادي توګه باندې هغوی راغلي دي خو هغوی خپلو علاقو ته د یرې نه نشي تللی.
نو یعنی کاجروف صاحب چې کله بیا داسې حالت جوړوي لکه تاسو وایاست چې ټول صحافیان چې دي هغه د چکۍ په دوو دغه کې د ژرندې په دوو دغه کې راګیر دي د غنمو دانه ده، نو آیا په داسې حالت کې چې صحافیان د اولس خبري حقیقت ورته وایي رښتیا ورته وایي، نو آیا چې کومه کیسه په خیبر ایجنسی کې روانه ده تاسو چې کوم مشکلات سره مخامخ یې آیا په رښتیا هم ستاسو په مخ کې د حکومت یا د عسکریت پسندو دغه دمکۍ دغه ویره دا د رښتیا ویلو په لاره کې رکاوټ جوړ شوی دی چې تاسو اصلي تصویر د جنگ نشي ورکولای؟
دوی خو دمکیان اخلي خو تر اوسه پورې بادام درته وایم عبدالحی صاحب چې سمرم دا باوجود دې چې دمکیان یا تریټونه ملاو دي خو هغه باوجود هم چې کوم دی خیبر ایجنسی صحافیانو خپل مشن پریښې نه دی، هغوی باقاعده چې کوم دی هغو تریټونو پروا یې نم ده کړې او هغې نتیجه هم دغه ده تاسو وکتله چې راووتله هغې نتیجې پروا یې نه ده کړې، خو بې باکه صحافت چې کوم دی هغوی ژوند کړی دی او کوشش یې دا کړی دی چې د کیسې اصل حقیقت چې کوم څه دی هغه خلکو ته ښکاره کړی شي.
او یو خو قاضي صاحب هم دغه تصویر دی، بل خواته یعنی داسې امکان لري چې دغه ویره تاسو وینئ که نه، چې دغه ویره بیا هم د حقیقت په ویلو کې لږ څه رکاوټ جوړېږي که نه؟ بالکل تاسو وایسه چې زه صرف په خیبر ایجنسی نه شوم، مجموعي طور د صحافیانو چې کوم حالت دی یعنی د دغه چې کوم د بې پولي صحافیانو سازمان دی آر ایس ایف هغه وایي چې په تیرو څوارلس میاشتو کې په پاکستان کې څوارلس صحافیان وژل شوي دي، آیا د دغو وژنو په رڼا کې صحافیان د جنگ یا د جګړې د اصلي تصویر ورکولو قابل شوي دي که نه؟ لږ دوی په ځان بندیزونه لګي
بندیزونه خو تر اوسه پورې دا لګېدلي اصلي روح خو اوس هم لکه موږ صحافیان ښکاره کوي، خو صرف هغې بنیادی وجه دا ده چې اوس چې کوم روح موږ ښکاره کوو هغه د ذرایع په مثال باندې د ذرایع چې کوم میدان ملیم په میدان کې چې کوم رپورټنګ دی هغه رپورټنګ موږ نه پاتې شوی دی هغې میدان ته یا علاقې ته کوم ځای کې چې کوم داسې واقع وشي مونږ هغه ځای ته نشو رسېدی په خپله عملي توګه باندې نشو رسېدی، دغه بندیز په مونږ باندې راغلی بلکې دا پابندیانې مونږ په خپل هم په ځان باندې لګولي دي، ولې چې دا یاره ده که هر یو صحافي ما عملي ځای ته لاړ شي نو هغه ژوندی نشي راتلی. داسې مخکې ما سره په خپل هم داسې یو پېښه شوې ده خو په خدای تعالی په کې زمونږ یو عزت ساتلی دی مونږ ته نه لکه بچ راغلی یو هغې نه پس هغه علاقه مونږ بالکل هغه توګه باندې پریښې ده په کوشش کوو چې په څه پسند کېدای شي نو مونږ هغه علاقې ته داخلي ګو نه بلکې چې کوم رپورټونه دي هغه د ذرایع په هغه باندې چې کوم دی مونږ نشر کوو.
نو قاضي صاحب داسې حال کې ستاسو په ذرایع باندې ټوله تکیه کوي او تاسو وایئ چې هغه به اصلي تصویر درکړي، آیا د دې بیا تاوان څه یې که نه چې اصل تصویر بیا تاسو نه شئ راوړی که څنګه؟
اصل تصویر خو مونږ بیا داسې چې ذرایع مونږ ته چې خبره وکړي مونږ زیات داسې اعتماد په هغه ذرایع باندې یي ولې چې ذرایع چې کوم دي زمونږ معتبره ذرایع او هلته عام عوام چې کوم دی تګ را تګ کولی شي خو زمونږ غوندې خلک چې کوم دی هغه تګ را تګ نه شي کولی ولې چې مونږ خلک
یعنی داسې زه په بله پ په بل شکل کې دا پښتنه کوم، یعنی یو ځای ته چې هلته چاودنه سوی ده یا هلته جګړه روانه ده، که صحافي خپله موجوده دی بشر رپورټینګ کوي، که نه دی په پېښور کې ناسي یا لاهور اسلام آباد کې او دی په ټلیفونونو معلومات راخي، هغه به ډېر ښه تصویر ورکوي.
معتبر رپورٹنگ کو آگا دے چی کلک دس یو چاودن ہوشی یا یو غٹا واقع ہوشی چی یو سڑے پخپلا لارشی آگا ہر قسم سڑی سرا ملاوشی و اخپلا یو نتیجن تینا رو باسی و ویمو گوری آگا رپورٹنگ کو دیں تھے ہائی معتبر رپورٹنگ دے و دا مجبوریان و پواجا باندے آگا حقیقت خلق ہوتا کا سو سل فیصد کرنن مینو کم از کم 15% بیام آغا حقیقت کو ورطخ کارا کولی شی.
سامد کازیروف سیب ستاسو دیر دیر مننا چی تاسو دا نصرلا افریدی دا جون دا شخصیت او دا سی دا پا صحافتی جون باین تاسو لمو سر خبری وکی ستاسو پا دی مشال پا بحث کی دا برخ خستلو زر دیر مننا کوم. خوشحال اوسې درنو اوریدونکو لموږ سره د ټلیفون په لاین باندې له سوات څخه عیسا خان خانخیل دی، او لکه څنګه چې د خانخیل له لفظ څخه به تاسو ته اندازه لګېدلی، د سوات کې دوه درې کاله مخکې چې کله د حکومت او د طالبانو ترمنځ معاهده وسوه او د معاهدې وروسته چې کله خبریالان د مولانا صوفي محمد یو غټه جلسه رپورټینګ دتلو، نو هلته د موسی خان خیل په نامه باندې یو جرنالیسټ وو، هغه وژل سو. نو د موسی خان خیل ورور عیسا خان خیل را سره د ټلیفون په لاین دی. په دې برخه کې به موږ دا ګورو چې آیا چې کوم صحافیان لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې په تیرو 14 میاشتو کې 14 صحافیان آر ایس ایف دا وایي چې وژل شوي دي، آیا دوی اوس په کوم حالت کې دي؟ د دوی کورنۍ حکومت د دې پلټنې کړې دي، د پلټنو نتیجه څه راوتلې ده او خپل هغه کور څنګه احساسوي؟ عیسا خان خیل صاحب، تاسو ته په دې مشال په بحث کې هرکلی کوم. عیسا خان خیل صاحب، تاسو د ټلیفون په لاین زما غږ اورئ؟ درنو اوریدونکو، فکر کوم چې عیسا خان خیل ټلیفون کرښه پریده، موږ تاسو ته یو پرومو درته دغه کوو، یو اعلان درته خبرو، نو بیا به ترغو پوری موسی خان خیل هم په لاین باندې راسي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 03325333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د اس ام اس په اړه باندې، یعنی اس ام اس معنی دا چې د موبایل پیغام یا د موبایل میسج یا د موبایل لارې څخه تاسو واوریدل، او تاسو اوس کولای شئ چې په مشال ریډیو باندې خپل د ټلیفون د میسج د لارې هم خپل نظر، خپل فکر، خپل سوچ دا لمر سره شریک کړئ. تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث اورئ، او لکه څنګه چې مخکې مو ویلي چې د مشال ترڼا لاندې بحث نن ځانګړی شوی دی په خیبر ایجنسی کې بیګا ماخستن. د خیبر ایجنسی یو خبریال نصرالله افریدی د بم په یو چاودنه کې چې د پګاډي کې شول سوی وو وژل سوی دی، هغه اوس خاورو ته سپارل سوی دی. تر دې وړاندې موږ د دل ډیر نږدې ملګری کازیروف سره خبرې وکړې. نو کازیروف، د ژوند، د شخصیت او د صحافتي ژوند په اړه باندې خبرې وکړي. نو لدې وروسته موږ کوشش وکړي چې د موسی خان خیل په سواد کې یو صحافي او هغه وژل شوی او د غلو ورور سره خبرې وکړو، خو هغه د ټلیفون په کر شو، خو د ټلیفون لیکه پریسو. کوشش کوو چې نور خبريالان هم په لاین باندې کو چې هغه په دې اړه باندې له موږ سره خبرې وکړي. خو دلته باید یادونه وکړم چې پاکستان د نړۍ چې کوم د صحافیانو یا د خبريالانو چې کوم سازمانونه دي، هغه دا وایي چې پاکستان یو لغو هیوادونو دی چې چرته د صحافي ژوند ته ډیره زیاته خطره ده، او د دې خطرې په نتیجه کې صرف یوازې دا وایي چې د بیپولو خبريالانو سازمان آر ایس ایف دا وایي چې په پاکستان کې په تیرو 14 میاشتو کې 14 صحافیان یا خبريالان وژل شوي دي، او په دې کې زیاتره خبريالان په قبایلی سیمو کې دي یا د پښتونخوا صوبې په بیلابیلو ضلعو کې دي، چرته هلته فوجي عملیات هم روان دي، د طالبانو یا د نورو وسلوالو ډلو هلته قبضه ده، او زیاتره الزام هم تور هم په دې باندې لګیږي چې په دې کې یا خو حکومت یا بیا وسلوال شامل دي. البته د دې په اړه باندې پلټنې یا سرکاري توګه نه طالبانو او نه حکومت دا منلې ده چې دوی کوشل دي، خو دا تورونه دي. اوس له موږ سره د ټلیفون په لاین باندې دلاور خان وزیر دی، او دلاور خان وزیر په اړه باندې به زه ووایم چې دی په پېښور کې د بی بی سي خبریال دی، او دی د ته په دې تیرو ورځو کې په لندن کې د صحافي ازادي صحافت یا هغه صحافیان چې هغه په مشکله سیمه کې رپورټینګ کوي هداغه ایوارډ یا انعام ملاو شوی دی، او خپل دلاور خان وزیر دوه درې کال وړاندې د ځینو نامعلومو کسانو لخوا ځخه تشتول شوی، او د تشتول کېدو وجه هم د صحافتي زمواري وي، دا چې د په کور باندې بریټ شوی او د یو ورور هم وجل شوی دی. دلاور خان وزیر سره بنن په دې باندې خبره کو چې دوی لکه مو مشکلات سره مخامخ دي او اوس حالت څه دی. دلاور خان وزیر صاحب تاسو ته هرکلی کوم. دلاور خان وزیر صاحب تاسو ته زموږ غږ درځي.
هلو،
تاسو څوک دلاور خان وزیر خبري کوي که عیسا خان خیل؟
زه
عیسا خان خیل خبري. عیسا خان خیل سه غلطي اوس وزکه زمو سټوډیو منیجر و چې دلاور خان وزیر په لاندې بهرال لاغه سره بیا خبري کوي. عیسا خان خیل سه لکه مخکې چې ما تاسو په اړه باندې ویل چې تاسو ورور موسا خان خیل سه دی هغه دوه کال وړاندې د پسواد کې وژل شوی و، تاسو خپل شتنه دا چې آیا تاسو د ورور د وژل کېدو وروسته تاسو په یو ریاست کې اوسئ، په یو ملک کې اوسئ، تاسو ته آیا د حکومت لخوا دا معلومه سو دا تحقیق کوسو چې تاسو ورور چې دی هغه څوک وژلې دی، چا وژلې دی او هغه ته سزا ورکړل شوی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ډیره شکریا ده کوم چې نن تاسو مال د دې مخره کړل. دا د دې جواب په تاسو سره کوم چې د کوم حکومت سره د خپل خلکو او بیا خاص کر چې د لکاو آبادی لکاو سټیشن رپورټر چې لکه مثال تور سواد کې د سواد آبادی د 25 لک ایباودا او یو بهسیت یو صحافي د 25 لک خلکو نمائندګي کوي او د هغه نماینده د خپل حکومت سره فکر نه دی، دا هغه نمائنده چې دی لکه مثال تور صوبایي شو یا مرکزی حکومت شو هغه د هغه نمائنده قدر نه کوي او عزت نه کوي او هغه سپورت نه ور کوي او هغه ته زبرتل صدا وه ما چې موسا خان خیل چې دی هغه شي چې اوس پورې حکومت هیڅ قسم 1% کار روي نه کوي چې آیا دا چاو وځلو او چا ملکه دی او چا وځلې دی او د هغې نه علاوه د هغې اوس پورې دو انویسټیګیشن هم نه کوي. نو د دې حکومت نه بس ته لري چې کدا موسا خان خیل دلته کې شهید کړی شه دی هغه نه د مال د پر شهید کړی شه دی نه د جیداد د پر شهید کړی شه دی او نه سدي شي بل څه ذاتیات یو چې دغه د پر شهید شه دی بلکې هغه د عوامو خدمت کوو او هغه د خدمت کولو سلا هغه دا و چې هغه حقیقت لیکل او د حقیقت لیکلو سزا چې دا هغه ته ملاوي شي دا. نو آیا یو سره چرته د پیسو مال دولت لپاره خدمت کوي نو خلکو یاره دی په پیسو کې لار نو چې هغه د عوامو خدمت کوو د خپل ملک د دفاع لپاره لګیا او هغه هغه په کوم سختو کې چې دلته کې کوم زه وایم چې صحافت کړی دی دا د تاریخ یو حصہ ده.
عیسا خان خیل سے برنو تاسو چې کله دا وایسته چې حکومت د دې اړه باندې پلټنې هم نه دی کړی، تحقیقات هم نه دی کړی، قسم حکومت تحقیقات اعلان کړیو، نو آیا تاسو حکومت خو ویلې چې دوی تحقیقات کوي، نو آیا تحقیقات خو اعلان کړیو، نو تاسو زخه تاسو له کورنۍ سره په دې اړه باندې د حکومت له لوري ځخه خبرې سوي چې پلټنې سوي چې تاسو معلومات ورته ورکړي؟
زه به دا ووایم چې په پاکستان کې د انسان خلا ډیره غټه خبره ده خو د چرګې څه حیثیت نشته چې په یو عام دغه د لکه څنګه چې بهر ملکی دی چنده حیثیت چې راغې احتیاط ته خیال ساتي چې د بیماری د کم وجې نه ولګي دا دلته کې خو بي ګناه شهريان قتل کیږي شهادت او پزرګاو شهیدان شو او هیڅ څوک ته پوس نه کوي. حکومت خپل وادي چې کوم زمون سره کړلی هغه مرکزی حکومت نو هغه وسه پوری نه دی پوره کړی دا هغه سره پاسه 2 سال پوره شو. حکومت صرف د کرپشن پور محدود دی او د خپل حدود بچاو پور محدود دی او د یعنی... حکومت خو زه دا وایم چې هغه اړو 1% کردار ادا کړی نه دی. لکه اوسه پورې زه بته وایم چې وزیر اطلاعات میا افتخار حسین چې زه په حیثیت په خپله هم جرنلسټ یم، هغه ما ته صرف دا هم نه دی کړی، تازیه ته هم نه دی کړی ما ته.
یعنی تاسو، یعنی موسا خان خیل صاحب تاسو خبره کته کومه، یعنی موسا خان خیل صاحب حکومت کو اعلان کړی او چېلته به پلټنی کوي، نو آیا هغه پلټنو وروسته ځخه ک تاسو په رسمي توګه دوی تاسو سره رابطه کړی، پولیس کړی وی، ل تاسو سره خبرې کړی وی، چې لار لیک تاسو ورته شوډلی وی، تاسو سره داسې رابطه سوي دي؟ هیڅ
قسم رابطه نه دي شي. او په هغه ورځ کې په کوم ورځ کې چې حالات کشیده، او صرف هغه په کوم ټایم چې شهید کړی شو، نو د مټي ایس ایچ او ما ته ټلیفون وکړو چې یاره تاسو دلته کې دا واقع شي او تاسو ما ته وایې، نو په هغه دوره د بل غورځو نو ما ورته د دې غاړې وی چې د شهر ستا په حدود کې شه ته تعین نه وزیر تاسو شل وایم، زه په هغه سړي ته دا ریپورت کوم چې هغه خامخا بهر خو ګرځېدې شي کنه. بل خبر دادا، وس امن راغلی دی په سوات کې، بالکل 100% امن قائم شوی دی. او کما واخلی یا زمون فیملی واخلی، نو هیڅ قسم 1% هم د حکومت پاکستان نه هیڅ قسم مونږ مطمئن نه یو او نه به شو، ځکه چې تر اوسه پورې دو هیڅ قسم هغه لکه دو هغه هغه مونږ نه مال دولت ته نه ناست، خو عزت ته ناست یو. مونږ که سواد کما اسی عزت اصل یو مثال در کما، که په سواد کې مونږ د سواد د خلکو لپاره خدمت نه کولې، نو زبنن په پاکستان کې هم نه وما. د خپل ملک او د خپل وطن د خاطر چې دې په دې وطن کې و سما، ما ته دا پته ده چې اني ټایم چې زه ویشل کې دې شما، اني ټایم زه په بلاست کې چې دې مړ کې دې شما، نو بیا زه څه تپاتې ما زم سمال دولت ته نه، زه خو عزت تپاتې ام، د خپل خلکو تپاتې ام چې خدمت وکړم. نو چې دې حکومت چې هغه لکه زبر تاسو درکم پرونه نصر الله خان چې دې هغه چې دې نو هغه شهید کړ شو په بلاست کې، دا ټارګټ کیلینګ دې د صحافیانو هیڅ قسم حفاظت نشتی.
ایسا خان خیل سے بلکہ سنگ استاسو آئیستا، نو آیا پا سواد کی چیزا سی حالت تی استاسو دورور دا کیس پا لٹن ندسوی، نو دا دی خو کیدائی سی دا دی حکومت یا ریاست تاسو سی موارا گنی، خو لدی سر تاسو فکر نکوی چی پا یو ملک کی زنن دا صحافی تنظیمونی دا اخبار مالکانی دا ٹیلیویژن مالکانی که هغه نکی، نو هغه پا حکومت باندی یا پا دغه باندی پا یو شکل نشکل کی پا یو جمهوری طریقہ دباو واچی فشار واچوی چی دغه کیس پر مخ یوسی، نو آیا تاسو سره چې کوم د پاکستان صحافیان دي هغه بس په وخت کې صرف جلسې جلوسو مظاهره وکي، یا د ټي وي مالک سي دی هغه دغه وکي او بیا تاسو یوازې پریشي، تاسو له هغه څخه ګیلا شکوایا دغه لري؟
زه د خپل صحافیانو رونو کاغه په پاکستان کې دي، بلکې زه به د ټولې دنیا د صحافیانو ډیره ډیره شکریا ادا کوم، او بیا خاص کر د ادارې د جنگ گروپ آف نیوز پیپر، هغه د نیوز اخبار دی که جیو ٹی وی دی او که جنگ اخبار دی، هغه بالکل زمون سپورټ کړی دی، زمون بالکل هر قسم زمون سره مالی مدد هم کړی دی او بدنی را سره هم کړی دی، او هیڅ کله چې دی هغه تقریبا تر اوسه پورې چې دی هغه زمون 100% سپورټ کوي، او ښه لکه زه دا وایم چې یو ورور به د یو ورور ونه کې څنګه چې د جنگ گروپ ادارې او د دې ټلویزیون مالکانو زما عزت کړی دی، زما د فیم دی او دا
او ایسا خان خیل صاحب مزه دغه پښتنه بیا کوم، خو دلته زه صرف یوازې اورېدونکي ته دا ووایم چې دوی هم کولای شي موږ ته ټلیفون وکړي او د صحافیانو پر ژوند باندې چې هلته دوی له نږدې ویني، یا له صحافیانو دوی کمې تمې لري، آیا په رښتیا هم صحافیان د دوی لپاره رښتیا وایي که نه، دوی کنفیوز کړي دي د صحافیانو په ژوند باندې که چا لیدلی، نو هغه موږ ته ټلیفون کولای شي، یا زموږ چې کوم دغه میلمانه دي له هغو سوالونه کولای شي. نو زه اورېدونکو ته هم بلنه ورکوم چې خپلې موږ ته ټلیفون وکړي. بهرحال ایسا خان خیل داسې راته وویل چې اوس تاسو وایاست چې تاسو له صحافیانو هم خوشحاله یاست، د نړۍ له صحافیانو هم خوشحاله یاست، آیا په نن ورځ باندې چې ما او تا خبرې کوو یا پرون ورځ، آیا د صحافیانو دغه تنظیمونه ستاسو شاته نن هم ولاړ دي چې ستاسو د ورور دغه پلټنې دغه کیس پر مخ یوسي چې دغه قاتل د معلوم سي او هغه ته د قانون مطابق سزا ورکړل سي، نن هم له تاسو سره ولاړ دي؟ کنه تاسو اوس بې وسه یې، حکومت هم پریشي، ټي وي او دغه نور ملګرو هم پریشي، او پر میدان ولاړ یاست، څوک نه ستاسو سره؟
صحافیان ورونه خو زمونږ ورونه دي او اداره هغه بالکل زمونږ سره ولاړ دي، خو په پاکستان کې تر اوسه پورې دا زمونږ یو څه بدقسمتي ده چې نه ملزم پته لګي او که ملزم پته ولګي نو سزا ورته نه ملاوي. لکه چې مثال طور کا یو ملزم مثال بدر کوم د موسی خان خیل معلوم شو عدالت ته چې پیش کړي هغه دوه گواهان غواړي گواهی به څوک کوي؟ ما ته خدا پته نه لګي ځکه چې زه په هغه ټایم د موسی خان خیل سره نوم چې موسی خان خیل دی خلکو شهید کړی دی او دې کس شهید کړل چې زه پې گواهی وکړم. زه خو یریږم نو خو ما ته پته نشته. او دو تفتیش ہو کی مثال طور حکومت معلوم کو چیدہ غل لے او آگے غل عدالت تک پیش کری عدالت تی گواہان غواری گواہی سوک نہ کئی نو عدالت پسر چیزا ورکی نو مین خبر دادا زداوے ما چی پسوات کی لاپریدہ پپی خور او پینڈی اسلام آباد او کراچے کی صحاتیان شیدان کی گی او نور هم دا دغه د چیزه کې ټارګټ دي چې موټر په ریموټ کنټرول سره او لګل کیږي. زمو نصر الله خان بای چې د رور چې هغه شهید کړی کیږي. ولې دا ایجنټانی چیرته تللی دي؟ دا سکیورټی چیرته تللی ده؟ څنګه دا دغه چې دي دا سماکه خیز مواد چې دي یو دین راځي او هغه دی خور خار کې هغه
سم ایسا خان خیل سپ تاسو په لاین اوسې یو اوریدونکی دی موږ غواړو چې هغه هم واورو. یو اوریدونکی دی تاسو ته هرکلی وایم سلام وایم څه نوم دی او د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول سلام کوم دی باجوند دی ګل شي دا خبره کوم کړم
شه سماده
زکه دي صحفان صحافتيان قران ته ګناه نه کوم. من خو ځان په خپل حکومت نه غواړم من باندې د څه په مینا راوړ ته چې د حد نه بار نه غواړم چې نه دي د حکومت په خپل وجه نه د څه شي راشي بس په خپل پاک خاطر نه وڅیو خپل کار په تنظیم داري کوي او دا حکومت څه څه په دې شي بس نه څه
وعلیکم السلام. ډیر مننه ستاسو نظر او د زموږ اوریدونکو د نظر دی په حکومت تورونه لګول چې داسې په دوی باندې حمله کړي دي. بهرحال د حکومت خپل نظر وی هغه وایي چې هغه د ترګرو یا وسوالو پر ضد باندې عملیات کوي. بهرحال د اوریدونکو نظر زموږ د پاره د ریډیو ستاسو د اوریدونکو د ټولو د چې موږ یو بیلنس او یو متوازنه نظر ورکو. ایسا خان خیل تاسو سره توسه چې اوس حالت څه دی؟ آیا ستاسو د سوات صحافیان د موسی خان خیل د مرګ وروسته چې بیا اپریشن عملیات وسو اوس آیا تاسو هغه په کلاو زړه په خلاص زړه په خلاص ذهن په خلاص فکر په خلاص قلم سره ریپورټینګ یا ریپورټونه ورکولای سي کنه؟ اوس هم په تاسو باندې ډیر بندیزونه یا ډیر ویری یا دغه پرتی دي؟
دا خو د الله رحم دی او دا خو په ذهن کې ټول دنیا تسلیمي چې د سوات صحافیانو په کومه سخته کې دلته کې صحافت کړی دی ذهن کې دا به ان شاء الله په تاریخ کې هم یو علاقه کې هم ونه کې یو صحافی او خو لیکن دا خو لازم ده چې کوم ځای دغه شانتي جنګ جوړي وي نو هلته به لازم خامخا دمکیان ملاویږي. نو موږ ته چې دلته کې حالات ډېر خراب وو نو د هر طرف نه چې دی هغه دمکیانې وي. موسی خان خیل چې شهید شو نو هم داغه نفس هم دمکیانی ملاو شي دي چیرې تاسو رپورټینګ نه کې دا دا چل نه کې اوس خو شکر الحمدلله اپریشن شو کامیاب اپریشن شو دلته کې کې نو امن بالکل 100% راغله دي. د وخت نه پیدا دي نه خلاف راغی خلاف پوز ډیره ته بهاني شو نو اوس د بهالي کارونه شروع دي. خو دا چې سو پورې په خیبر پختونخوا او په ټول پاکستان کې امن نه راغلی نو زه وایم چې هغه د سوات اوسیدونکی دی او هغه د کراچۍ اوسیدونکی دی هغه مطمئن نه شي کېدلی ځکه چې په پېښور کې پرون بېګا زموږ یو سفیر ور مړ شو نو آیا په سوات کې نه شي ویشتلی کېدی؟ آیا په ملکنې ایجنسۍ کې نه شي کېدلی؟ آیا په باجوړ کې نه شي کېدلی؟ په پېښور کې نه شي کېدلی؟ نو زه به دا ووایم چې صحافیان هر طرف ته هر وخت هغه بالکل ټارګټ دي ځکه چې هغه کوم ریپورټینګ کوي نو هغه په دمکیانو کې ناراضي او چې دمکیانو کې ناراضي هغه به حقیقت لیکي او چې حقیقت لیکي دا غي سزا چې دغه شهادت ته. نو شکر الحمدلله موږ خو ورته هغه سخت کې هم ولر او وڅو شکر الحمدلله سنه سره امن راغلی دی. نو شاید چې په سوات کې هم صحافیان سره ترټس کې
ایسا خان خیل صاحب تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو په دې بحث کې برخه واخیسته. تاسو ته اجازه درکو. د خدای په امان. درنو اوریدونکو بحث دوام لري. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، دلاور خان وزیر چې په پېښور کې د بی بی سی خبريال دی د ټلیفون په لاندې، او دلته باید بیا یو وار تکرار کوم چې دلاور خان وزیر لتیرو ډیرو کلونو راځي په قبایلی سمو باندې ریپورټینګ کوي، او په تیرو څور میاشت کې ودته په لندن کې یو ایوارډ ترلاسه شو، او ایوارډ د هغو خبريالانو پاړو چې هغه په جنگیزه سیمه کې یا په دشخړی په سیمه کې ریپورټینګ کوي او مشکلات سره مخامخ وي. دلاور خان وزیر خپل درې څلور کال وړاندې تشتول سو د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ځخه په کور باندې بریت سوی دی، او د دې پرته د اورور هم په دې دغه کې وجل سوی دی چې د دې ډېر لوی واجدا بلل کېږي، چې چونکې د صحافي او په تورې د پېشه چې کومه ولا د لپاره د مشکلاتو سبب سو. دلاور خان وزیر صاحب د ټلیفون په لاندې، تاسو ته دلاور خان وزیر صاحب هرکلی کوم. دلاور خان وزیر صاحب، تاسو خپل په دې سیمه باندې ریپورټینګ کوي، او آر ایس ایف دا وایي چې په تیرو څوارلس میاشتو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. آیا په قبایلي سیمو کې نن ورځ چې تاسو کله په 2002 کې کوم ریپورټینګ شروع کړی دی، او بیا نن 2011 دی چې کوم دغه جنگ په دې قبایلي سیمو راغلی دی، آیا تاسو په 2002 کې په سر کې جنگ شروع شو ډیر محفوظ وو قبایل قبایلی صحافیان، کنن چې دی هغه ډیر محفوظ دی، د خطرې دغه لیول څومره دی؟
ککړ دې بده وای ما چې تاسو خپل به معلومه یو ټول دنیا ته د خبره معلومه ده چې په ناین علی ونه مخ کې په قبایلی سیمه کې ډیر زیات امن او امان و، لکه د پاکستان په نورو خارونو کې چې باقی مې پېښې کېدلې دا پېښې هم هلته په قبایلی سیمه کې نه کېدلې. قبایلی علاقې ډیرې زیاتې پرامن وې، خو چې کله دا 9/11 پېښه وشوه او امریکې په افغانستان باندې برید وکړو، او پانا وروسته دا خلک قبایلی سیمه ته راغلو، نو پانا وروسته د قبایلی سیمې حالات ډېر ګډوډ شول، ډېر کړکېچن شولو. په کوم وخت کې چې اوالي وخت کې د حالات شروع شول، کوم خبرونه کوم رپورټونه به چې مونږ به کول، مونږ به هر ځای ته ځان رسولو. داسې وخت راغلی دی چې چېرته به اپریشن کېدلو هغه سیمه کې به مونږ د یو نه تر لاسو نه تر پنځه لس پر صحافیان هلته حاضر وو، او په یو موقع داسې هم شوي دي چې د امنیتي ځواکونو او د طالبانو په منځ کې جګړه روانه وه، چې د طالبانو لخوا مونږ ته دا اطلاع راغله چې په دې منځ کې صحافیان دي، نو دې صحافیان ته دا خپل محفوظ ځای ته لاړ شي، او مونږ ته دا خطر دی چې په سکیورټي فورسز باندې یا په امنیتي ځواکونو باندې دا برید په وخت کې چې دی نشانه نشي. نو په هغه وخت کې صحافیان ډېر زیات محفوظ وي، صحافیانو ته هیچ څه نه ویلل، حتی چې طالبانو به د هغې ډېر زیات قدر کولو. خو په نه وروستو بیا دا سلسله ډېره خرابه شوله، او په اولی ځل باندې لکه چې د بیت الله نسوب سره په سراروغه پرې د امن معاهده لاسلیک شول، نو هغې نه مونږ په یو موټر کې واپسي واڼه ته تللو چې د واڼه سیمه ته ورسېدلو، نو هلته زمونږ په موټر باندې ډزې وشولې چې په هغه کې زما سره په شا په سیټ کې دوه کسان صحافیان ووژل شول، او یو صحافي پکې شدید زخمی شو. په شهیدانو صحافیانو کې یو علانور وزیر وو او امیر نواب خان وو، نو یو انور شاکر سخت زخمی شو، او زه په دې سیټ کې په مخ سیټ کې ناست وم چې زه په خدای پاک محفوظ پاتې کړم. نو پانه وروسته بیا په صحافیانو باندې بریدونه شروع شول، صحافیان ډېر غیر محفوظ شول، ځای په ځای باندې د صحافیانو په کورونه باندې حمله وشولې، صحافیان وتښتول شول، په صحافیانو باندې ډزې وشولې، په هغه کې زخمیان شولو. او په مخکې وخت کې به د پېښور نه د اسلام آباد نه بهراني صحافیان سیمه ته راتلله، هغې به هم ریپورټینګ کولو، په ازاده توګه به په ګاډي کې یو ځای نه بل ځای ته ګرځېدل، د طالبانو د کمانډرانو سره به ملاقاتونه کول او د امنیتي ځواکونو د مشرانو سره به ملاقاتونه کول. خو هغه وخت اوس نه دی، اوس وخت ډېر په خطرناک کې دی، اوس دا پېښور هم
یعنی دلاور خان وزیر صاحب تاسو مقصد دا دی چې کله یو وخت کې د حکومت د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه وه، نو تاسو په هغه وخت کې کوم رپورټینګ کوئ؟ ډېر محفوظ واسطه خو نن 2011 دی، دغه حالات خطرناک شوي دي ډېر.
اوس واقعي خبره ده، هر څوک کې ویني دا خبره پټه نه ده چې اوس حالات ډېر زیات خراب شوي دي. اوس قبایلي سیمانه بلکې په پېښور کې او د خیبر پختونخوا نورې چې کومې بندوبستي سیمې دي په دې کې هم د صحافیانو دپاره حالات ډېر کړکېچن دي. لکه بېګا چې کومه د شپې کومه واقعه شوې ده چې په هغه کې نصرالله افریدي وژل شوی دی، هغه د پېښور په ښار کې شوې ده، هغه په قبایلي سیمه کې نه ده شوې، هغه که قبایلي صحافي دی خو هغه پېښه چې کومه ده په پېښور کې شوې ده. نو په اوس وخت کې د قبایلي سیمې نه دا خاطرې او دا صحافیانو ته چې کومه تریشتې کومه خاطرې رامخه شوې دي او دا خاطرې اوس دلته رارسېدلې دي، په هره سیمه کې دي، د سوات نه اونڅه تر درسمل خان پره او د درسمل خان اونڅه تر کراچۍ او د پنجاب پره په د ځنې سیمې کې خو به کم از کم صحافیان څو نه محفوظ دي. خو چې کومه خیبر پختونخوا ده او قبایلي سیمه ده، په دا کې صحافیان په ریسک باندې وخت تیروي.
نو اوس د دلاور خان وزیر صاحب لکه څنګه تاسو وایئ په 2002-2003 کې چې دا کم عملیات کېدل او تاسو به بالکل د جګړې په وخت هم موجود واسته او ډیر شان به تاسو په سترګو لیدل، نو په 2011 کې د قبایل ټول صحافیان، زیاتره صحافیان راوتي دي وطن ته، نو بیرته راغلي دي شهرو ته، نو د رپورټینګ چې کومه کوالټي یا معیار و، آیا تاسو وینئ چې هغه لاندې پریوتی دي که نه، معیار هم پر ځای پاتې شوی دی؟
ککر صاحب دا خبره نن سبا هر څه ته معلومه شوې ده چې د رپورټینګ د صحافت هغه معیار نه دی پاتې شوی چې کوم په 2001-2002 کې به و چې هلته صحافیان خپل موجود وي. اوس خو صحافت نه دی پاتې شوی، اوس خو رپورټینګ نه دی پاتې شوی، اوس خو صرف د ذریعه ول خبرونه دي چې په هغه کې څومره د خپل کومه خوښه وي، د کوم طبیعت والی وي، هغه صحافیانو ته وړاندې کوي، هغه صحافیانو سره کوي. اوس هیڅ حقیقت د رپورټینګ او د قبایلي سیمه کې چې کوم حالات روان دي د هغې تصویر دنیا ته نشي وړاندې کولای. هغه تصویر نشته چې کوم په مخکې وختونو کې وه، هغه تصویر پټ شوی دی د ټولې دنیا نه، هغه تصویر اوس چاته نه ښکاره کیږي.
نو بل دلاور خان وزیر صاحب چې دغه تصویر، یعنی ستاسو په خیال باندې ځینې قوتونه چې هغه هر څوک کېدلای سي، آیا هغه شورن دا کوشش وکړي چې صحافیان له قبایلي سیمو څخه راوځي په داسې طریقه باندې دوی وویرول ووژل چې دغه تصویر همیشه د پاره پټ وي، دا یو آیا د پلان حصہ و کنه دا هڅه وسو؟
او زه به دا وایم چې دا خبره تر اوسه پورې چا وضاحت نه دی کړی، نه د سرکار له طرفه او نه د نورو تنظیمونو لخوا چې په دې خبره کې کوم راز دی. خو دا خبره زه وایم چې په پلان باندې شوې ده، هسې نه ده شوې، ځکه چې د جنوبي وزیرستان او خلا تر بجوړه پورې ټول صحافیان باندې حملې شوې دي او ټول صحافیان محدود شوي دي د خپل ځایونو لپاره. وا صحافیان د علاقې نه تل دي، کوم صحافیان چې په سیمه کې پاتې شوي دي هغه سیمه کې هم صحافت هغه تصویر نشي پیش کولای چې کومه د صحافت او کوم د صحافت او حق دی. نو حق صرف د هغه خبره کوي چې کومه د حکومت طرفه ملاو شي یا نور د تنظیمونو لخوا راشي. او تر اوسه پورې هغه اسفارت ته راځي ته تر اوسه پورې چې کوم صحافي په خپله سیمه کې دننه هم دی هغه هم نه دی تللی، هغه هم په ټلیفون باندې معلومات اخلي او دلته چې په پېښور کې ناست دی هغه هم په ټلیفون باندې معلومات اخلي.
خو اسې دلاور خان وزیر صاحب چې کله تاسو خبره کوي چې آیا چې کوم تصویر اصلي مخې ته نه راځي هغه پټ شوی دی، آیا تاسو خپل ویني چې هغه صحافیان چې له وطن راوتیم دي، خپل کورونه راوتی دي، شارونه راغلي دي، هغه چې کله رپورټینګ کوي او یو رښتیا خبر ورته ملاو هم سي، هغه کېدای سي د چا په خلاف یا د طالبانو یا د حکومت په خلاف، تاسو ویني چې هغه خلک خپل صحافي یي چانه ورته ویلي د لویری ځ خپل د فیصله وکړي چې کېدای سي دا ماته تاوان راورسي، نو ډور رپورټونه چې دی هغه دباو کې خپل چاته یعنی نیکی رپورټ
واقعي خبره ده. بالکل دا خبره په ځای باندې ده، ځکه چې تا هم په فیلډ کې کار کړی دی او دا خبره صرف ما او تا تا نه ټول دنیا ته معلومه دي چې داسې خبرونه راشي چې هغه تا ته یو حقیقت معلوم شي. هغه خبره کې ډیر څه دي خو هغه ته نشه نشر کولی. یو بل صحفي دا نه غواړي چې زه ځان په خاطره کې واچوم. نو ډیر داسې خبرې دي چې مونږ ته راشي یو بل صحفي ته راشي نو هغه خپل د ځان په خاطرې کچولو دپاره هغه خبره پټ وساتي او هغه ریپورټ نشي کولی. داسې ډېرې کیسې دي چې صحفیانو پټې ساتلې دي.
خو دلاور خان وزیر صاحب یعنی دا چې لکه څنګه ستاسو وایسته چې خبره پټه ساتي او خبره چونکه خلکو ته اخبار میډیا دا ټول چې دي دا د خلک داسې خبروي ولس خبروي چې هغه مطابق به هغه د ځان لپاره فیصله وکړي. نو چې کله خبرې داسې پټې پاتې نو ستاسو په فکر باندې په قبایلي علاقو کې آیا که خلک له دې حالاتو څخه له اصل تصویر څخه خبر وای نو آیا د هغه به څه اثر ولیدا غو د عامو خلکو پر ژوند باندې؟
بالکل بے اثر ہوا. اکلا چپ یو خبر کے رشتیا راشی یو خبر حقیقت ہو رہی آگے خبر فیصلہ ہم کی گی آگاہ خبر یو زائت ہو رہی گی بیا خلق ہوں خوشحال ہوئی. اکلا چی نہ انصافی ہوئی اور خبر صحیح نہ کی گی خبر کے دروغ ہوئی بیا خلق منتشر ہوئی دیا خلق کے ضرور میں نہ مانی پخل بندی کو آگاہ خلق خبر نہیں سیکھا والے خپٹ پپٹ آپ زڑک کے آگاہ واڑی چلا کہ دروغ دی ادا خبر رشتیا نہ دا لکه اوس څنګه خبرې چې په پاکستان کې روانې دي. نو په پاکستان کې زباده وایم چې تر څو پوره پاکستان دنیا ته رښتیا نه ویلي او پاکستان دنیا ته رښتیا څرګند کړي نه وي نو تر هغه پورې د پاکستان حالات مخ ته ځي.
دلاور خان وزیر صاحب تاسو له مو سره د ټلیفون په لاین باندې واسه تاسو ډیره ډیره مننه. خپل تجربه خپل فکر خپل سوچ مرا سره شریکي خو له مو سره یو بل وتلې خبريال دی تاسو ته اجازه درکو. ډیره مننه دلاور خان وزیر صاحب. خو له مو سره یو بل ډیر سینېره خبريال دی چېړونکو دی شمیم شاهد صاحب. شمیم شاهد صاحب په باره کې باید دا وایم چې شمیم شاهد لډیر لدرې لسیزو زاخورای سي په پښتونخوا صوبه کې په قبایلی سیمو کې او داسې د افغانستان په اړه باندې رپورټونه جوړی د تنظیمونو مشرۍ کړي ده او ډیر زیات وارد دي په دې حالاتو کې. شمیم صاحب تاسو ته هر کله کوم په مشال په بحث
مهرباني
کاکړه مننه ډیر. شمیم صاحب تاسو خپل یعنی تجربه کې دلته مو ډیر موضوعات بحث کړل بلابل خبريالانو سره خو چونکه تاسو مشران یې تاسو پاکستان کې لوی لوی صحافي مالکانو سره د تنظیمونو له مشرانو سره ویني صحافیان چې د کوم حالات سره مخامخ دي آیا د دې یوازې او یوازې زموار وسلوال دي حکومت دی کنه دغه تاسو چې کوم تنظیمونه دي دا او صحافي دا یا د اخبار یا د ټلویزیون یا د نورو میډیا مالکان زموار دي؟
ذمواری دا په دغه تنظیمونه چې کوم د ترهګرۍ کې بوخت یا هغه تنظیمونه چې کوم د ترهګرو حمایت کوي دا غي کومه کوي یا دا غي په حق کې بیانونه ورکوي نو ټول نغټه خو هغه دا بل ور سره که تاسو ګورئ نو زه دا وامه چې د ترهګرۍ باید جنگ چې کوم دی دا دلته کې زمونږ په دې منطقه کې زمونږ په دې هیواد کې روان دی او دا د دې یوازې حکومت په نخ نه دی عام وګړي هم په نخ دي. زه دا وایم چې دا یو داسې جنگ دی چې دې کې یو طرف ته ټول قوم دی بل طرف ته دغه انویزیبل چې هغه په نادیده ورته یا وایي یا نه لیدونکي ترهګر چې کوم دي یو طرف ته هغه دي دا داسې یو جنگ دی چې په دې کې موږ نه پوهېږو. خو دا ده چې زه نه د دې نه حکومت مستثنا کولی شم نه د اخباري مالکان او نه صحافیانو ځکه دا موږ ټول سټیک هولډرز چې کوم دي دا موږ په خپل د دې پیښو ذمہوار یو. زه د تیرو څو کلونو راشي د ټولو جرنالستانو ملګرو د جرنالستانو غړو چې کوم ځای کې کینو دا غي ته وایم چې تاسو احتیاط کوئ خپل احتیاط په خپل کوئ خپل حفاظت کوئ او دا غي غټه وجه دا ده چې دلته کې دا جنگ کې زمونږ د دشمن مونږ ته ښکار نه دی د پټ دشمن نه وته ځان څنګه ساتي خو بهرحال احتیاط ضروری دی. او بل طرف ته که تاسو وګورئ نو دلته کې زمونږ اخباري مالکانان هم ډېر زیاته مسله ده هغه تر اوسه پورې نه د صحافیانو د تحفظ لپاره نه د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره داسې څه قدمونه اوچت کړي دي. نو زه وایم چې دلته کې یوازې که زه وایم چې ترهګر ذمہوار دي خو د ترهګرو سره سره مونږ ټول په خپله هم ذمہواري په مونږ باندې لږه لږه راځي مالکان هم دي حکومت هم دی مونږ اخباری کارکنان هم یو دلته کې لا انفورسنګ ایجنسیز هم دي بېګا چې کومه پېښه شوې ده نو حقیقت دا زه خو هغه ځای ته ډېر زر را رسېدلی وم او ما چې وکتل دلته کې د بد قسمت ہے نا دلته کې زمونږ چې کوم د پولیس افسرانو نه هغه هم ځنې حقیقتونه پټولو اړ یو وي چې دا زما ذمہواری نه دار بل دا د بل دا او بہرحال بیگا کی کوم پیخ شو د نو دې مبارک هم مخ ځکا چې نصر الله چې کوم نصر الله په کور باندې ګوزل بریټ شو نصر الله هغه سره چې هغه طالبانو او یا تر هغه ورځې کوم دې نغد پیسې په جرمانه کې اغستې وي دا یان دغه نه ضمانتونه اغستې و هغه خپل کله پرې شو هغه خپل وطن پرې شو هغه به خبر کې لکه مهاجر جن کو
شمیم صاحب تاسو یو خبره وکړه چې آیا دا رښتیا هم دی چې صحافیانو ته خپل دشمن نه دی معلوم پټ دشمن دی کنه صحافیان خبر دی حال نسی ویلای
نه صحافیان خبر خو دی حال ویلی شي صحافیان مطلب کوشش کوي چې خپل خبر خو کی او خبر راځي چې دلته کې د چا حکومت ته موږ چې دا تر هګر دی حکومت خو موږ ته موږ حکومت په ټول پدې باندې متفق یو چې دا تر هګر دی خو د دې تر هګر خلاف قدمونه وسوکو چې د دې تر هګر خلاف چې کوم حل ځل کې امنیت کوی کوي نو امنیت کوه په خپل هم د دې تر هګر احکار ده نو دا یو ډېر عجیب خبره ده چې دلته کې موږ خو د ډېر وخت نه دا وایو چې دلته کې چې څه کیږي نو هغه د ټول دنیا ته معلومه ده خو دلته کې ځواب یې ټول نه غټه ذمہواری دلته کې چې تر څو پورې د مدرسې او د جماعت حمایت شته تر هغه تر ترغې پورې دا مسله دا کشاله ختمیږي نه
خو شمیم صاحب یوازې ځینې پیښې داسې هم سوي دي چې بیا دا الزامونه لګېدلې دي چې یوازې وسلوال چې دی هغه ذمواره نه دي بلکې داسې رپورټونه هم دي چې حکومت له خوا هم صحافیان یا خو ځورول کېږي یا وژل کېږي دا خبره آیا دا تورونه تر کومه حده پر ځای دي
ګوره داسې نه چې تاسو ته خبره کوم چې موږ سره په دې منطقه کې څه کېږي نو تر هغه په نوم باندې کېږي د طالب په نوم باندې کېږي کوز د پاکستان حکومت کې او کده هند حکومت کې او کده افغانستان حکومت کې هنوم دلته کې د طالب استعمالېږي طالب د پخارت وګه دا وایي چې دا کار زنه کوم نه بیا به موږ په خپل تپو سکو موږ به خپل اواز کول شو که موږ له څوک انصاف نه راځي نو کم از کم موږ د ظلم خلاف څه وو نو تر اوسه پورې طالب خو د دې چې کوم ځای کې زمونږ خلاف برید وشي نو طالب په هغې باندې ډولکي غږي خوشحالېږي طالب وایي چې او دا کار ما کړی دی نو موږ څنګه په بل چا باندې الزام ولګو که د حیات الله کیس دی که د الله نور وزیر کیس دی که د نصر الله کیس دی که د موسا کیس دی زه وایم چې دا څومره کیسونه شوي دي دا هر چا کړي دي خو په دې کې نه هم د طالب دی طالب د دې ذمہواری قبول کړی ده طالب د دې ذمہواری په غاړه اخیستې ده نو زه وایم چې دلته کې په دې منطقه کې څومره ځانمرګي بریدونه کېږي دلته کې څومره ترهګري کېږي ټول د طالب په دوم کېږي
شمیم شاید صاحب کېدای شي اخیری دوه پوښتنې وکړم او هغه یوه خدا ده چې آیا تاسو د اتنه کال تیر سو پر لپسې صحافیان وژل کېږي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه په تیر څوارلس میاشتو کې څوارلس صحافیان وژل شوي دي آیا داسې یو پلان تاسو سنجولی دی د صحافیانو یا مالکانو یا له حکومت سره چې یو مستقله پلان درکړي چې څه کېدلای شي د ځان د تحفظ لپاره
ما هو تاسو وړاندې وایي چې داسې پلان موږ سره نشته د بدقسمت خو موږ مطلب چې هر ځای کې موږ صحافیان موږ چې کارکوونکي کوم یو چې کوم د قلم مزدوران یو نو موږ د خپلو ملګرو ته وایو چې احتیاط کوئ خپل حفاظت په خپله کوئ خطرې ځای ته مځئ د خطرې رپورټونه مو ورکوئ او د حکومت د طرف او د اخباری مالکانو له طرفه تر اوسه پورې زمونږ د حفاظت لپاره زمونږ د کومک لپاره هیڅ قسمه تنظیم نشته
نو د دې لپاره چې تاسو کله احتجاج کوي په ټوله یعنی چې کله د ټلویزیون یا د مالکانو اشتهارونه بند سي نو تاسو ټول روډونو او سړکونو ته راوځي آیا د دې صحافیانو لپاره کې دای تاسو راوتی خو چون کې خبره ډیره جدید او سیریس ده نو آیا داسې یو پلان نه لري چې تاسو سم په ښکاره یو خاص غشتنه وکیل د مالکانو له حکومت له دغه ځخه
نو موږ وکړل د غوښتنه خو موږ ډیره ډیره په غوښتنه خو موږ زړه ستړی شو خو خبره راځي چې اوس هم د حکومت هم چې موږ حکومت سره کینو حکومتي چارواکو سره نو هغه دا وایي چې دا جنگ د ټول قوم خلاف دی دا جنگ د یو تن خلاف نه دی دا جنگ د ټول قوم خلاف دی نو په دې کې حکومت هم مجبوره دی او موږ د امنیت قوا یا د حکومت مجبوره هم وینو ورسره ورسره موږ صرف دا وایو چې دا جنگ دا به هله ګټل کېږي، زموږ تحفظ به هله یقیني کېږي چې ټول قوم راپاسي د ترهګرۍ خلاف مزمت وکړي، ترهګرۍ مزمت وکړي، او چې کوم قوتونه ترهګرو ته سره حمایت کوي چې هغه مدرسه ده او که جومات ته چې هغوی په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، نو هله به دا جنگ ګټل کېږي.
یعنی بل دغه نسی کېدی، بل لار نشته،
بل لار نشته. ګوره که دلته کې هر څوک جنګیږي، نو هغه داغه که دلته کې که زه دا نومونه وناخلم، که هغه دلته کې غرب دی که دلته کې شرق دی، که هغه زما په خاوره جنګ کوي، نو هغه خپل خلک نه دی، زما مسلمانان دي، زما پښتانه دي، زما د دې پاکستان وګړي دي، هغه راوستي دي، هغه د هغه یو جنګ کوي. زه وایم چې تر څو پورې په قومي سطح باندې په موږ کې اتفاقي رایه نه ده راغلې،
شمیم صاحب وخت په ختمېدو دی، ستاسو ډیره ډیره مننه د مشال په دې بحث کې د برخه اخیستلو، ډیره مننه. شرواز درته غواړو. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال تورانه لاندې بحث واورېدلې. زه عبدالحی کاکړ هم په دې ځای باندې تاسو زخه اجازه غواړم. بشیر غواش په خبرونه پر مخ بیای. د خدای پامان.